د مشال بنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو
دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خپرونې کې زه ګل ایز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایم. په خپرونې کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړې برخه ده. خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرچکی پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقید کړی چې په دې کاشر کوادر لا لپاره د وزیر اعظم لژمنې سره سم پیسې نه دی شي. د تاجکستان د ولور پوری امنیتي چارواکي وایي د هغې واد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سرتریزي راغونډ شوي دي. د کیتولو کسانو مشر پاپ فرانسیس د چاپریال ماحول په اړه په یو شوډنیز لیک کې غږ کړی دی چې بې له څنډه دي د فاسل سون توکو پر ځای د انرژي هغه وسیلې استعمال کړي چې چاپریال ته زیان نه رسوي. اوسم تفصیل پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقید کړی چې پکې د کاشغر کوادر لپاره د وزیر اعظم نواز شریف پلجمنې سره سم پیسې نه دي شدل سوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لارې لپاره ډېرې زیاتې پیسې شدل سوي دي. د مئی په 28مه پر ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشتو سیمو پر تېرېدونکو لار کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحد اقوام مومنټ د یو پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسي تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد چمن په نوم دا دوه کسان د افغانستان چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. دول دواړه مشکوک کسان له یو سیاسي ګوند سره تړاو لرلی. واسي د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی خو زیاتوي چې دا کسان د پلټون وفاقي ادارې ته سپارلې دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 کال کې په لندن کې وچل شو. ام کیو ام بیګا په یو بیان کې ویلي یعنی وسو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نسته. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولې سره نږدې د په افغانستان کې لسګونه سخت دریزه ورغونډ سوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیللی خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانۍ شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریزې وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وایي وسلوال د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې هم همري دی. دا زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی. د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي پر مشال ریډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان زرعي محصولات په لاس جوړ شوي شان او قیمتي ډبرې خرڅوي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایي رئیس حسیب رحمی په کابل کې وویل دا پروژه به په راتلونکي کال په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته هم وغځول سي او خلکو ته به موقع پر لاس ورسي چې خپل محصولات له دې لارې خرڅ کړي. د کیتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د چاپریال یا ماحول په اړه په یوه شونزنیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دي د فاسل سون توکو پر ځای د انرژي هغه وسیلې استعمال کړل سي چې چاپریال ته زیان نه رسوي. تېر ورځ د نړۍ کیتولیک عیسوي پاپانو ته په استول سوي اوږد لیک کې د فرانسیس د نړیوالو تودوښې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژي استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړولو مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو د آب و هوا چارو لوړپوړي چارواکي کریسټینا فیګرس د پوپ فرانسیس د لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې چې باید د نړۍ مشران لارښودنه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه کېدونکې غونډه کې قوي او پایدار تړون ته ورسیږي. یو لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړي چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روس مرستیال وزیر اعظم ارکادی د فوروکوویچ تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبره پر داسې مهال کړي چې نن روسیه او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبري د خند ښکار دي. کله یونان سره مرسته ونسي نو هغه هیواد به د هیواد به د رواني میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې سي او دیوالیه بسي. اروپایي مشرانو د رواني میاشتې پر 22مه وروستۍ هڅې په مخه سرمشري زور بللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس د روسي په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه دوم سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرزبرګ کې د اقتصادي فورم په هغې غونډې کې ګډون کوي چې تیره ورځ پیل شوې وه. د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه د 114 کلونو په عمر کې مړه شوه. جیریلین ټیلی د 1899 کال د مئی پر 23مه د امریکا په جارجیا ایالت کې زیږیدلې وه او ډیره مذهبي ښځه وه. نوموړې د چهارشنبې په شپه ډیټرایټ کې مړه شوه. د نوموړې 90 کلنې لور د ډیټرایټ یوې ورځپاڼې ته وویل مور یې خپل ابدي کور ته د تګ ته تیاره وه او په آرامۍ سا ورکړه. ورځپاڼه زیاتوي جیریلین ټیلی د لمسویو او کړوسیو درې نسلونه پرېښودل. د نوموړي تر مړینې وروسته اوس د نیویارک سوزانا موشاد جونز د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه ده. هغه هم په 1899 کال کې زیږیدلې وه او د جولای په 16مه نیټه به د 114 کلونو سي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابعه کرم خان د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.20 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو پاونډ په 1.80 روپیه او په 1.80 روپیه یو ریال په 19.50 روپیه اخیستل کیږي او په 19.10 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپیه او په 28 روپیه یو افغانۍ په 1.75 روپیه او په 1.65 روپیه او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د لږ ډیر باران امکان هم دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 سلویخ او کم نه کم 20، بنو کې 2 سلویخ او 26 او په کوټه کې 10 او 30 وي.
قدر مرودونکو خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شئ. په پیښور کې د اورګزو کډوالو پر پولیسو او مرستندوی ادارې د ناسم چلند تورونه پوری کړی دي.
موږ غلی دال ته مترشن نه ملويږي مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي.
قسم د خیبر پختونخوا گورنر د باړي کارخانه بیا پرانستلو ویلي دي خو کاروباریان یوای چې د نامنه په لزګونه زره کارګران به روزګار کړل.
تقریبا 3000 زیات کسان به
روزګار شي. په جمهوریت خبرونه کې مو د پختونو دوه لوی ملت پالو ګوندونو سیاسي نظریاتو ته کتنه کړې.
د ان پی نظریا خو د پاکستان 3M عین پښتونخوا ملي او می پارٹی هغه په د چترال تر بولانا ناره لګولا.
شننی او تبصری هم د خبرو له مشال اړي سره سي. کدمر ودن کو تاسو د مشال اړيو خبرونه ته غوږی. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقیدونه کړي دي چې پکې د کاشغر گوادر له پلار لپاره پیسې هیڅ نه دی خودل شوی، لکه چې څنګه وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف الله اوس کړی وو. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال لډو سره په خبرو کې ویل چې شریف باید د مئی 18 منیټې په ټول ګوندیز غونډه کې کړې ژمنی پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تیریدونکي لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نشتل ګوند یو مشر می ابتخار حسین هم خبرداري ورکړي که اسلام آباد کارګر گوادر لار په اړه خپلې وادي پوره نکړي نو دا عمل به پاکستان نه هم محفوظ کړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د دغه غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 18 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سه اعلان وکړو، زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله، د دې پته لګی چې دای دا روټ په شکل نه جوړي کم چې میا نواز شریف وعده کړو. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. کچرته پاغزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي، په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزي کار کول غواړي کني مونږ خو منونه مونږ به خامخا د خپل خبره سر ته رسو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د 18 مئی په ټولګوندي ځونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلی وو او د روان مالی کال لپاره وفاقی بجټ کې د کاشګر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لارې ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ به خېره غي الټه ده. مثلا په بجټ کې 215 اتیا ارب روپے د کاریډور د روډ د پرېخي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته روډ ته پاره 15 کم سل ارب روپے، د مرکزی روټ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د غوی د پاره 12 ارب روپے او زمنګ د روټ ته پاره 10 ارب دی زته خی دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکه اخلي د 10 ارب دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 500 ارب کل اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي.
ډاکټر سید عالم مشود وای د 18 مئی د ټولګوندیزي غونډې د پیسې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د اغاهي مهم په مخ بوزي.
اوس زمنګ په یو حوالہ سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله کرخه نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم اس کم د نواز شریف د اعلان نه رخکارا شو. دویم دا چې د ټول ملک د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړي چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه مونږ ته د دعوی په لحاظ سره خې نکتې دي. اګهی بکو خلک به پویو خلکو ته بزو سیاسي ډلو ته بزو او دا نه من اتفاق بره جوړو او دا به سلو د دین علاوه بیا ژوندیشته زمونږ
کسه هم پښتونخوا ولسی تحریک او زنی پښتانه سیاسي ټول د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی اندېښنې لري. خود دغه اندېښنو په جواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دین وړاندې بل درې صداسي سرګند کړي دي چې غنی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی خلک منفي پروپاګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو په خبر
کدم راوړل کو تاسو د مشال ریډیو نه د ماسپخین یوې بجې خبرونه اوري. د پاکستان یو سړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورت وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیخي 2 او په کابلي سیمو کې شاوخوا 50% کمی شوي دي. پښتنه ده چې آیا رښتیا هم د نامنیو کمیدو وجه د ضرب عذب په نوم فوجي عملیات دي او آیا پاکستان د خو او بد طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې او کنه؟ عبدالحی کاکړ د دې جواب راکوي.
اسلام آباد میشته څیړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په جنوبی منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښې ساري او د هغو اعدادو شمار غونډوي. دغه ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره شوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې 1.5% راکمې شوې دي. رپورت زیاتوي چې تر عملیاتو لمخه به هر میاشت شاوخوا یو سلسلور 50 حملې کېدلې چې اوس شمیر 50 ته راکم شوې دي. اداره دا ادعا کوي چې دا له 2008 کال را په دیخوا لومړی ځل دی چې د تشدد پیښې کمی شي. رپورت وای د ضرب عذاب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطاً 45 پیریدونه کېدل، خو د روان کال په لومړنیو 50 میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط 12 ته رارسېدلې دی. دا شان د رپورت په خبره په قبایلي سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا 1.5 شوه، خو اوس د غشمیر 14 ته راکم سوی دی. د دې څېړنیزې ادارې د رپورت ترڅنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې واد کې د تشدد کچې راکمېتو وجه ضرب عذاب اپریشن یادوی. خو په اسلام آباد کې د یو تینک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضرب عذاب اغیزمنتیا منی، خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیدران دي د طالبانو د دې ملتن ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې څه څه لاله کنه. زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندی دي او ګرځ دي، او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقفي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی که بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اټکونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولې چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه. شاهد الیاسی په جواب کې وایي
ټول افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د دې شوی وي چې بس مونږ به ملتنسان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي ناراضي کنه. اوس که چې د هیلپ کوي هم کنه، نو هغه د انټرنیټ توجه مې تاسو ته ده د پاکستان ټول ګډبر کوي هغه جو هغه تل کولو د لپاره وڅي دا شی کې دی چې د سپورټ
په اسلام آباد کې د پوځ وخوانی جنرال تلت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب اپریشن ډیری لسته راوړنې درلودلې دي، خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایی کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغه کې به د یوشتمې پېړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي، په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کېدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوي تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بریدروسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرۍ ضد یو پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده مړ ودونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف روژې میاشت کې د مرګ سزاګانو عملي کول ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس د نواز شریف لخلي وایي چې د پانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروسته بیا پیلېږي. پاکستاني حکومت په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړ او تر اوسه پورې شاوخوا 160 کسانو ته پانسیاني ورکړې دي. د بشري حقوقو ادارې او اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې دا سزاګانې دي ودروي. سراج ظهیر نور تفصیل سره.
اسلام آباد کې د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روژه میاش په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په ارضی توګه ودرولې دي. خبر زیاتوي چې د لړکي د سینټ چیرمن رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې و چې د روژه په میاش کې د پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کوم وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روژه کې د پانسی مجرمانو ته پانسی نه ورکوي. د ذکر دا تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول له حملې وروسته د حکومت او پوز لخوا د ترهګرۍ پر ضد منظور شوی قومي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. دا د هم یادې وی چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وي، خو د تیرو سو کلونو راسي په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیا بندیز لوجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوې وو. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال اړیتو تاسو غوږی کده مړوونکو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اندي چې خای په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمن سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغه رسو د خبري کوي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداري سره د چهارشنبه پر ماخام کې دونکو ملاقات وزانډاو. شریف دا ملاقات د زرداري د هغه وینا په نتیجه کې زندولې چې زرداري د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وکړه. زرداري په خپل وینا کې پر فوزي مشرتابه سخت انتقاد وکړو. وزیر اعظم د نوموړي بیان ناسم وبلو. رابع اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوسټ تنقید منفی اقدام ګرځولی و نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم 13 ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداري بیان نه کم ماحول جوړ شوی و نو خدا و چې د ملاقات مؤخر کړی شي. ته دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیان په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې 2 داسې واقعات شوي چې هغه د ایکویشن غلط سایډ کا د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداري صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی نو لا دومره لرې خو ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي. خو دا ده چې کوم هغه مثالي سچویشن چې وو نو په هغه کې فرق راځي.
د پخواني صدر آصف علي زرداري بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه 13 ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سین صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. واضح دی په سین صوبه کې د امن امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسي را روان دی او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنت خلاف نه وي بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کې دی شي. هم دې لړکی سلیم احمد سیاتوي
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سيزونه چې کله راشي مخې ته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي او بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل څه اثرات وي؟ د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتي وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال داري چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو سبو پورې محدوده شوی دی نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لري کیږي نقصان به جمهوریت ته وي.
اوس دې کو تفصیل راځي نو ضروري خبره ده چې هغه تفصیل به یوازې د ایوان پورې نه وي یا به د پارلیمنت پورې وي یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي او فائدہ به څه درم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالت کې مو پر دې مختلف حالات کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی وی د نه په ماخام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلی سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې په خواني صدر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي خود پوسټ په سیاست کې ګوت نه وهي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال اړتیا تاسو غوږی کډم اړوندونکو په خبر کې د روغزو کډوال وای د خوړو تر لاسه کولو پر وخت نه یوازې اوګد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلن هم کوي. په هجی کم کې د مرستو ویشلو په مرکز کې غنو کډوال مشال اړتیا ویل چې دوی به وزل دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو ورځو تر انتظار روستو هم ورته خواړه نه رسیږي. خو خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وای چې هر قبایلی سیمې ته یې ورس ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتل کیږي. له پیښور تاریخ ورغزی نو تفصیل لا کوي.
حاجی شنو پنما د مندوری سیمې متاثر کس مشال لډیو ته ویل پر اشن ځای کې د دوی دستونزو هیڅ خیال نه ساتل کیږي.
ګرمه ډیره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخه تنګي وګوره تا دې نه د کای روغ را د بار سره ته ورسول ویلوډا کا ته وروي سو ته دین مخ کې ته کوم غو کنټریک هغه ډیر خاصه په کور چلاوړو او دا څه کوم دا ډیر وټا کرونه چلایي.
قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه به کورشیو کورانه او ته د غخوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیاش ملاويږي. رمضان ګل پنما د درنیو سیمې یو بل تاثیر کس مشال لډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پوره زورزو انتظار کوي.
مزور ما دې مونږ درې مچلور ما شپه دی حالت چې موږ غلي حالت مو درشن نه ملويږي مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن روخلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي مو ته.
عبدالرشید بنامه یو متاثر کس مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي دوی دستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم سلو کې وشول تا خلق سره قبایل سره زلنه اوس رئیس پنګری وی سکونه ورکی پولیس څنګه نن نن نو باسي بیت بیت درې درې دلته غو تیرې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه راشن د کم څه غي 2 4 5000 روپیه خرچه کیږي. آینده دې پر زلنه کې سره رسو ظلم سره کیږي. کوم تنظیم یا دو په کور ترتیب ته جوړ کې کم لا کم زیات کې کم څه کم د خلکو سہولت سکونه برابر کې زړه نه برابرې نه برابرې کې کدوې برابرې بیا کول شي.
په حج کې هم کې دغه امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي. د ادارې یو چارواکي نور کول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیاش لس منټې نه واخله تر 25 منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا شل زره کورانه او تور کول کیږي. دوی ویل هرې جنسی لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
دا خبر پختونخوا گورنر په خبر ایجنسی کې د باړی تړل شوی کارخانه بیا پرانستې دي. په هغه سیمه کې لاتیر څه د پاسه یوې لسیز راځي وخت په وخت فوجي عملیات شبي دي چې لکبلې نه یوازې کارخانه بلکې په مجموعي توګه په کاروبار او سوداګرۍ ناوړ اغې شبي دي. دا خبر پختونخوا د چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز عمومی سیکرٹر فقیر محمد مشال رادیو ته ویل چې د نامنې فوجي عملیات لکبله په صوبا او قبایلی سیمو کې لزګونه کارخانه ترل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړي او له دې پوښتنه دي چې د خراب امنیت لکبله څومره کارخانه ترل شوې دي.
صنعتکارانو کم سرمایه دارانو هغه خپل کارخانه خرڅې په بل صوبې ته لاړ مدی کې ډېر کارخانه بند شوې ډېر خلک سره دام لو
چې اعداد او شمار ستاسو څومره به بندي شوی
تقریبا شمای نه 20% کارخانه په دې هغه باندې بند شوی دې کې زیات تر لکه فلور ملونه دي دا او رو کارخانه دي دې نه علاوه دا واړو واړو چې کم دي هغه کې سټیل ملونه او دا لکه ټرایبل ایریا کې دا شان چې کم د ماربل فیکټری هغه وي دا بند شوی.
څومره کسان به یعنی مستقیمن بیروزګار شوی؟
یاره تقریبا 30,000 زیات کسان بیروزګار شوی.
یو دا دي چې کمې دي هغه اوس په کم حالت کې دي؟
چې کمې دي او تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورت دی څومره بزنس دی دا ټول ډیپند دی افغانستان سره. افغانستان هم دغه شان دي ارکتنه کړي چې کم زمونږ لپاره ډیسکرجینګ لکه زمونږ هغه کې خلل اچي لکه امپورټ یو کیدا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته زی پاغه امپورټ یو کی ټول لزیات ته انډیا نه ایران نه بل ملک چې کوم مال زی پاغه هغه عمر امپورټ یو کی نشته.
او فکر محمد چې بچي څنګه ځل لګی تاسو ته چې مجموعي تور په خبر پښتونخوا کې څومره کارخانه دي تعداد یې څومره دي؟
تعداد زمونږ 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې مطلب ډېر ښه عمل وشو کارخانې لږ ښه شوې امپلایمنټ مالې فرق راو بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ دم شوې دی دې کې دوی لکه دغه شانتي مراد کړی چې پینډو کالو لپاره انکم ټیکس چوټي ورکړی دی صوبې لپاره چې کم نوی کارخانه یا نوی انویسټمنټ کیږي پاره او پینډو کال هیڅ قسم انکم ټیکس نه دین علاوه د غوړو په سلسله کې د یو ډیمانډ داو چې افغانستان له کوم غوړي ایکسپورټ کیږي او تیل د خوراک تیل نو هغه ته هغه هغه باندې د لیمټ لګولې او چې سر ټنا درې میاشت پکې تاسو ایکسپورټ کولی شئ نو هغه د ډیمانډ یې هغه ومنلو اوس په درې زره ټنا په میاشت کې ایکسپورټ کولی شئ زر ټن نو دې سره هم د غوړو کارخانې نورې مغشي امپلایمنټ به جنریټ شي
او ان شاء الله ایکسپورت زیات شي زمونږ افغانستان مشال لري تاسو غوږی قدم وروډونکو وښوي د ماسپخین یوونی به بجا عبد الحی کاکل هم را سر په سټوډیو کې موجود دي نو له غنډه خبرونو لنډی زور
د پښتون خاله سيتيریک د پاکستان حکومت په فاکي بجټ تنقید کړی چې پکې د کارګر غوډر لار لپاره د وزیر اعظم مشر پلیجمنی سره سم پیسې نه دي شدل سوي د تیریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر ورځې په شور خبري اعلان په مرکز کې غونډه پر مخال مشال د ټول په بجټ کې د مشرکې لار لپاره ډیر زیاتې پیسې شدل سوي پاکستان کې اف سي ځواک د متحده کومومنټ د پخواني مشر ډاکټر عمر فاروق وژن کې د ککړو دوه کسانو ورو دا وکړه ده د اف سی وایان خان واسیت مشام په بیان کې ویلي د محسن علي او خالد چمن په نوم د ادوکسانې د افغانستان چمن ته پروښتو ورسته ونیول د تاجکستان د لوړپوړو امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیسو سره نشته په افغانستان کې لسکونه سختريزي او سويدي د خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر الله او د هغه هیواد د سره د حکومت مندان رجب علي الرحمن علي تیر ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سره د حکومت مندانی شورا ته وکړه افغانستان د لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړی د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزي په مشالې وروته د خبره وکړه د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د چاپریالی ماحول پاړه په یو شوزنیز لیک کې خرخ کړی چې بل څنډ دی د فاصل سنتوکو پر ځای د انرژي هغه وسیله استعمال کړي چې چاپریال ته ځان نه رسوي یو لوړ پوړی روسی چارواکی له دې ویلو ډډه کړی چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه د روسي مرستال وزیر اعظم د تیروز اسوسییټ پریس خبري شانته دا خبره کړې ده د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکو شزا یو شپارس کولونو په عمر کې لاسوه
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډی زی تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري چې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان پیپلس پارټي ایگزیکټیو سنټرل کمیټي د پخوانی صدر آصف علي زرداری له خوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو د اداري په وینا چې بلبل نور سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موخه په پوز باندې نیوکی نه دی پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري دریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چې دا پاکستان سیاست دانان غلطی نه لټوي او په پاکستان کې د مسلو حل ولټوي او د خپل بیانونو دوران د احتیاط نه کار واخلي او ټول مسلې په افهام او تفهیم هواره کړي او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشرک فرسپن خپل اداریا د خیبر جنسي په بندو کارخانو پرانستلو لیکلي او وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د تیر شپږو کالو راخصي د خیبر جنسي بندو کارخانو بیا پرانیسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالي خبره ده درې مخ کې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسي عمل هم توندول پکار دي خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانه بیا چالو کړي شي بلکې ځای خلکو لا کاروبار چلولو د پاره نورې اساني او سہولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نفس په واپسي دوی د خپل کور تنظیم په خډول او چلوي او دوی د واپسي روستو حکومت بوج پاتې نشي اداریا اخر کې لیکي چې د خیبر جنسي خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودرېدو جوګ شي امید دي چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په نړۍ کې د اټمي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې. هلته ډیلی بیس لیکي په یمن کې د القاعده پر سانګې تر بریالو ډرون بریدون وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمو برخو سره.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د اټمي وسلو په اړه خپل د مقاله کې لیکي نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د اټمي وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د اټمي وسلو د ایجاد نه پس د دوو اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د اټمي وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې هند ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده. بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم اټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبی ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی سانګې یو مبینه جاسوس وژلې ده. په حمام الحامد نومې دغه تن تور وو چې د تیرې هفته هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشی ووجل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څنګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څنګه مهم مشران ډرون بریدونو کې پناه کړي او هم دې خبرې یا د وسلواله ډله په فکر اخته کړي ده. سیړونکو وایي په ډرون برید کې د الوهای شي د وجل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وجل دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رمړو درکو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په تازه رپورت کې ویلي دي چې په اوکراین کې د شخړې لقبل روسیه د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورت وایي د اوکراین د جګړې له پیل تر اوسه له 2.5 لک نه زیات اوکراینیان د روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي چې روسیه د نورو هیوادونو وګړو ته په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. اسمت ساروان نور تفصیل سره.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پیله تر اوسه پورې تر 2.1 لک زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 3.3 لک نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نن به ځای شوی او 9000 اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړي ده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اسمن سروانو چې تاسو د اوکرين په اړه رپورت وړاندې کولو. له وسلوالو بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیوالې اتحادیې جی سی پی ای ای په خپل تازه رپورت کې پاکستان په هغه شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولې چې پکې په جګړو ځپلو سیمو کې دولتي او نا دولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانې کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د فوزي یا جنگي مقاصد لپاره د خونځې ودانې او استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفی اغیز لري چې لکبلې ماشومان متاثر کیږي. آیا پاکستان د دې منفی اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ مریه امیرزاده د دې پوښتنې جواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې وو دیرش هیوادونو په نوروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دسخت وکړي. دغه اعلامیه لاسلیکونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای ای تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولې چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانې استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پیښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به بیا زموږ شي د سټیټ نو سټیټ لازم خیال نه چې دومره سترونګ چې دا ټول زموږ لري هغه واخلې فل سپورټ هم دی آی ڈی پیز لنه دی ورکړي. اخیرا علاوه خو کوم به دا څه کار نه دی کړی چې یا اډوکیشن ته اکسترا سپورټ ورکړي دی یا مت په بجټ کې سړي دي ځات پیسې خو دي زموږ ماشومان سم لګیا دي سفر کوي په دې تیرو 14 کالو نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زموږ ماشومان او ګلونه خراب شوي دي، تیانونه پاتې شوي دي. خدای ساين کو بس بیا هو غم نشته، بیا هو ټول غم د حکومت دی. او حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دي چې وی به دا ریسپانسبلټی په خپل اوګو باندې واخلي.
د جی سی پی ای ای په خبره کله چې مسلز واکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپل اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د کډیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې لسکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې د غوادانې د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدې شي. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاوای چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوځ بیا جوړوي او کله هم دا سینه دي شوي چې پوځ په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا کیسه حالات دي چې لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوی سکولونه تا خلک نه دي چې کې دا لا انفورسینګ ایجنسی چې کومه نو هغه څه کې ډېر تعداد کې لا شي نو هغه به کم ځای کې نیسي. هغه نارملي چې سکولونه یا داسې خالي ځایونه هغه استعمالوي. په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دوی سکولونه ټارګټ کوي او تاسو څه پک لري چې کوم سکولونه دي ټارګټ کړي سبا کې زمونږ عمر کې خاص کر علاقو کې چې عام چې قضاوت موجود نه وي نو همیشه فوج د واکسینونه ګزاره جوړوي.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې که پوځي کاروایی کېږي نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقه کار موجود وي.
ملیحه میرزاده بچې تاسو ته رپورت وړاندې کولو قدمونه ودونکو اوس وخت شبې د ونیس پروګرام جمهوریت اوریدونکو د جمهوریت نننې خبرونه هم له تیرو دوه هغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه هم د هغه ګوندونو له سیاستوالانو او د هغه درزونو واوریدل. پر نننې خبرونه کې مول د سیاستوالانو په هانو سره خبرې کړې دي چې په طرفه چې به طرفه یې د عوامي نېشنل او د پښتونخوا ملاوي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړل دي. د خبرونه پامیر ساحل هرونی تاسو لپاره جوړوي.
د پاکستان په پښتون مېشت سیمو کې د دوه لوی ملتپال ګوندونو په نظریو او دریزونو کې څو نقطې مشترک دي. د عوامی نشنل گوند او پختونخوا ملی عوامی گوند په نظر کې اختلاف په څه شی دی؟ آیا دا گوندونه د پښتنو د مسئلو د هواری لپاره په موثره توګه جمهوری مبارزه کوي او کنه؟ د عوامی نشنل گوند او پختونخوا ملی عوامی گوند سیاسی مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واورېدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښې او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نشتن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
حقیقي معنی کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زباني خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه ناره لګوله. دوی به دا وی چې مونږ د بلوچستان پښتاني علاقې، د مرګلی پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پښتونخوا دی یوه صوبه شي، او د دوی به دام دعوه وه چې مونږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کلا د صوبې بحال شوې ون یونټ چې مات شو نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالی، یو خو صوبه وسط خیبر پښتونخوا وایو این ډبلیو ایف سی او بل چې دی بلوچستان، یو شه بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دی په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نیشنل پارټي ده پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چېرته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو ده،
برخه هغه کې دا محمود خان دی اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي نه هغه د خندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او د سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسئلو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب پخې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاری
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو یعنی د کومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل کې پاتې شو د عین په شکل کې هغه عین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقعه ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوشیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایل دي چې دا په ظاهره ډېره کلکه دښکاری د پښتون کمپ حوالہ سره خو دوی ډېر د توکون امزيات نرم او خاستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وايي په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند د دریض لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاری
عوامي نشل ګوند یو ډېر ښکارا دریض لري او غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظام می چې کوم سیستم دی دغه سر قبایلی سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم د دفاعتا قانون د تور اف سی ار او د خبرې ختم شته پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریض یو رقمبل څنګه خو د دې سیمو ځانګړي توپ ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د جنه حقوقو ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو باید څنګه وي دوی پغه صوبه کې څنګه په دې باندې ډیر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډیر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپل سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وايي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هم مهمه نه ده پاتې لکه په خوا چې و
ما اصل د څوک هم نظریه ته کمیشن نه نن سبا ډیر زیات ډیر امریکای سیاست دی عملی سیاست کې دای چې بچا چا سره الایانس جوړې دي شي چا چا په وګو باندې حکومت تزان ټوکی تزان د کولې شي څوک نشي رسوله
ابوبکر صدیق هم وايي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وسته ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه د یو بل سره نږدې کوي هغه د دې چې د پښتنو ته حق غواړي د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغه خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی په یو خل دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای د پایټکې ومومي
د عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا غړي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریض یو بل تورته دي او دوی په ګډه کار هم کړي او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریض ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار نه دی کړی
کالاباغ ډیم هو کچرته موږ دا وایو چې دا زمنګ د وجنه منې دي نو موږ به تاریخي تور باندې ډېر لوی غلطي کوو ځکه چې دا د سند وجنه باندې منې دي دا زمنګ د وجنه منې دي البته که دا وایو چې دا بچا خان دا شعور خور کړی دی
نو دا دل ته ټیک وي تر سو پورې د کاشغر گاوادر خبره ده نو دې کې خو قطع نه ویو بیخی نه ویو ننم نه دی یو مثلا تاسو ته مثال در کوم یو بیان د محترم محمود خان اچک زیرا ته داسې وخی چې هغه د کاشغر گاوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي ما کتلی او صوبې صدر په بیان ورکړي چې په سینیټر په ورکړي خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي هغه بل اهمیت لري خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي بل اهمیت لري که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي دا بل حیثیت دی خو که محمود خان چې کوم بیان ورکړي دا بل حیثیت دی
ځینې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریض لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور وو چې ورته په خپله یو ځواب ووایي
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب وای او سیاسي فعالیت په ضد وکي ځکه چې قبایلی سیمه ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي قبایلی سیمو ترنیم نزيات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبې کې ژوند کوي په خور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټول قبایلی سیمو یا د فاټ په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبې کې نو د دوی حکومت جوړ شو نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي او د ایالتی حکومت په توګه هم پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واځي دریز لري په دې سوال چې یعنی دوی دا ویل چې د پاکستان د پالیسي او پخوانی پالیسي یو نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسي چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریز ولر د لاسوهنه کوي نو هغه دوی مخالف دي خو مونږ لا یاد ونه باسو چې دلته هم د هغه په مکه زایی او طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو د هغه په وجه دوی مجبور نه وو
کله دواړو ګوندونو دا دریض ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي د پښتنو پر لویو مسالو یو خل دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي نو آیا دواړو ګوندونو راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو ګوندونو خای یو ځای مختار باچا وایي پخوا پر تله و سیاست ډیر بدل شوی دی نو ځکه خای پر راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو ګوندونه یو ځای نشي
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې وسنه ښکاریږي چې دې سره په یو پلیټ فارم باندې په یو ځای کې سره یو ځای شي او داسې په دوه وختونو کې ماته داسې یو دغه ښکاریږي چې دې په منځ کې داسې د یو والي طرف ته خبره جوړه شي اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم نه دام ډېر بدلون شو هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون د پاره یو بل معنا لرله اوس ډېرو خلکو د دې سره مفادات تړلې شوي دي او ګټې تاوانونه وغیرہ دا ودا او بعض سیاسي ځان باندې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنت کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي سیاست څه 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 بوتلې نو دا سیټونه په نوم باندې د سیټونه په بانه باندې هغه د خپل ګوندونو کې دا چې خلک را په مخه کې را مخ کې چې د هغه سره باندې سیاسي کارکونان او د هغه په منځ کې یو تکرار یا یو مخالفت را پیدا شي دا دوړ پاره دوړ ګوندونو سودا مصالحه ستاره نو دا یو بدقسمتی ده
ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لار کې خند بولی
د پښتنو سیاست او سم په ځنې ډیرو بنیادونو ولاړ دی داسې جرل لري چې په غو کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی لکه فرزن ولیدل چې د باچا خان نورستو د هغه زوی بیا د هغه مسی د هغه ځایناستی شو د خان شهید عبد الصمد خان څخه ورسره د هغه زوی محمود خان څخه ځای مشر شو د دې په اساس مونږ دا ویل شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي دوی به یو کېږي نه خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځنې مسلو باندې دوی به یو شي مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ولده هغه د پلومبي ځل د عوامي نشتل ګوند ځنې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دی ځان لا صبح وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغی خلکو ته ګټه وکي او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننې خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېښې دي او باید عوامي نشلګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوت سره نږدې اړیکې لري، کله ور سره اختلاف هم کوي، خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشلګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادی ګټه ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي، خپل مرامي نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا نننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو